دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د طالبانو د روغتیا وزارت وایي د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تر لسو زیات درملتونونه د کاري جواز د نه لرلو له کبله بند شوي دي. د دغه وزارت ویندوی شرافت زمان آزادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه څېړلي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل شول. د ده په وینا د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول شوي دي. د متحده عربي اماراتو یو ګرځند روغتون د افغانستان په زلزله ځپلې سیمې کې فعال شو. د متحده عربي اماراتو د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات ور مورس له متحده عربي اماراتو د افغانستان پکتیکا ولایت ته واستول شول. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوه خبريالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. په اورزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسول خان محمد سیال او د هلمند هلی تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبه په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پاڼه کې خبر کړي د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. او د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن له غنې ګونې په یو ډاک پلورنځای کې د یو واستوال کس په حمله کې درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماسن تیر شپه خبري اعلان وکړ دغه 22 کلن ډنمارک تر حمله وروسته ونیول شو. د په خبره داسې نشکاري چې په دې حمله کې بل څوک هم دخیل دي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وای لا وختي ده چې د پرونی حمله د انګیزه په اړه څه وویل شي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبان له خوا کابل کې د دینی علماو او مخبرو ستره غونډه د شنبه په ورځ پای ته ورسیده. تمه دا و چې دغه غونډه کې به د خزو د کار او لشبګم ټولګي د پورتن جنو د خونځیو د پرانیستو پریکړه هم کیږي، خو په ښکارا توګه په دې اړه څه ونه ویل شول. د غونډه د یو لس ماده یې پریکړه لیک له نهمه ماده کې ویل شوی چې ګډونوال د طالبانو له حکومته د دینی او عصري تعلیم او د غراز د شریعت پرانا کې د اقلیتونو ماشومانو او میرمنو حقونه غواړي. ولی غونډه کې د تام خلاف د بندو خونځیو د خلاصون ښکاره غوښتنه ونه شوه. آیا طالب چارواکي د خونځیو د خلاصون په موضوع کې د نظر اختلاف لري؟ د ښځو او نجونو لپاره د جرګې بحثونه څومره د قناعت وړ وو؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد ګلسانګ المر او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ. دواړه میلمانه سټوډیو ته رابلل شوی دي، د ګډون بلنه منلې ده. ورزو اول اندړ صاحب ته چې سټوډیو ته وصل شوی دی، وروسته به ګلسانګ المر هم سټوډیو سره بحث سره یو ځای شي. اندر سے پسار کې به لتا سی واورو چې ستاسو په نظر تمه دا و چې طالبان به د زینو هغو مبهمو پریکړو لپاره چې تر اوسه نه دي چوي د دغه دنی علماو پریکړو ته پته مو وسی او دوی به حد اقل د بند خونځیو د خلاصون پریکړه کوي، اما د غونډې په یو لسمادهیز پریکړه لیکي دا چې کومه ښکارا مادر نغله ډیر مبهم تر تیر شول او فقط په عمومیاتو کې ویل شول چې دنی علما د عصري او دینی تعلیم غوښتنه کوي له طالبانو نه. د دې علت څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو ته او قدرمن خورکی استاد ته کراوسل شو. همداسې ټول خپل وادوالو تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې دا وایم چې د اوس لپاره د یو لوی لاسته راوړنه و چې طالبانو وکول چې دا چې لوی غونډه چې هغه هم د دینی علماو چې پخوا دینی علماو دغه چې لوی غونډه نه و جوړ شوې. زه باور لرم چې د طالبانو د امیر المؤمنین هغه خبرې یا سو لارښوونې چې وکړلې په هغه کې د عصري علومو د تعلیم خبره شوې ده. نو د دوی په منځ کې داسې ولیدل شو چې د خلیفه سراج الدین د اوسني سرپرست داخله وزیر همداسې د اوسني سرپرست دفاع وزیر ښاغلي ملا محمد یعقوب د خبرو او د امیر المؤمنین د خبرو ترمنځ یو څه توپیر موجود و. زه باور لرم چې دا ستونزه به دوی حل کوي، ځکه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. خو زموږ د افغان لپاره نور هم ډېر لوی موضوعات دي چې په هغو باید بحث شوی وای. د افغانستان وضعیت د اقتصادي همداسې تحریمونه دي د بهرنیانو لخوا په رسمیت نه پیژندل دي، په داخل کې د بیرغ موضوع ده، خلکو ته کار پیدا کول دي، ډېر څه موضوعات چې هغه مثلا دوی خپله اعلان کړی چې دوی ډېرې چوکۍ خپله غصب کړي، خېشخوري نه پکې ټول خپلوان پکې راوستي دي، که څوک وړ د یوې چوکۍ ده او که نه ده هغه یې مقرر کړی. دغه موضوعات نور له دې نه مهم موضوعات هم سه. د نجونو د مکتبونو موضوع دا د دوی نه حق ده، دا موږ ته اسلام هم حق راکړی ده او د ملګرو ملتونو د منشور له مخې که چیرې دوی واقعا غواړي چې ځان په رسمیت وپېژني، نو په 1948 کال کې زموږ دغه وخت خارجه وزیر ښاغلی مرحوم ولی عبدالله دغه امضا له ملګرو ملتونو سره کړې چې دلته به هر انسان باندې تعلیم حق لري او موږ نجونو هلکانو ته باید د ښوونځیو شرایط یا د تعلیم شرایط آماده کړو. دا موږ ته په اسلام کې مرا کړ شوی ده، په شریعت کې موږ ته کړ شوی ده، هر مسلمان باندې علم فرض.
بله، نو ښاغلی اندړ څه فکر کوي؟ دنیا علما والي له دې مادې نه په څنګ کې تیر شول، والي داسې ښکارا غوښتنه ونه کړله لکه څنګه چې شیر محمد عباس تانیگزی په یو غونډه کې ویل چې باید د تعلیم زمینه برابر شي، نجونې که په ښوونځیو کې یا په مدرسو کې زده کړې ونه کړي نو دغه علم او دغه شریعت به چیرته زده کوي؟ د نیو علما والی حداقل یوه ماده دې ته ځانګړې نه کړه، ځکه دا شپږو میاشتې تقریبا لس میاشتې کېږي چې ښوونځي بند دي او ټول خلک او محصلین او زده کوونکي غږ کوي چې باید ښوونځي زموږ په مخ خلاص شي، ځکه یو تعلیمي کال ضایع شو.
دا خو څو اغېزې لري. زه په ډاډ سره ویلی شم چې دلته د پاکستان لاس هم سه هغه لاسپوس چې دوی طالبانو کې لري کوشش کوي دغسې یو خنډ واچي تر هغو دوی د نړۍ سره مقابل کړي، او همداسې دوی هغه ځینې علما او ځینې د دوی خپل د تاریخ مخور غړي په دې هم نه پوهېږي چې د طالبانو دا ځل د حکومت ته د واک ته رسېدو کې جوړ جاړی شوی ده، په دې کې د ډېرو هېوادونو لاسته تر هغو جمهوریت سره مرسته ونه کړه او په غیر مسلمان توګه جمهوریت یوازې پرېښود. دوی لاړل، دوی هماغه مغرورانه عمل کوي چې موږ 250 هېوادونه مات کړي دي او دلته چې څه دي دوی خوښوي او د پغان رقم به دوی حکومتداري کوي. خو مشران پیږي، ځکه ښاغلی عباس تانیگزی هم دا یادونه وکړه، دا د ولس حق ده، د ولس حق دوی نه غوښتل کیږي او دوی به ورکوي. دا د دوی هغه تیره دوره نه ده، د کیبل د وختو توره شل کلنه مخکې اوس نړۍ هم رسېدلې، ټوله نړۍ تاسو ویني چې د افغانستان د خلکو په طرف دي. تر هغو چې د افغانستان د خلکو غوښتنې طالبانو نه مني، هېڅکله به هم دوی په رسمیت نه پېژني او ډېر نورې اقتصادي تحریمونه به هم پرې ولګي. نو ښه به دی چې دوی په دغه خپل دغه پریکړه کې تجدید نظر وکړي او دا یو ځان هم تمسخر نه کړي، نه د افغانستان خلک تمسخر کړي. دا هېڅ امکان نه لري چې تر شپږم سم په انګلیسي پوهنتون ته ځي، په دې منځ کې له شپږم نه پورته تر دولسمه نه ځي. دا دوی هسې ځان نړۍ ته یاد ده چې ورسره کوم سیاسي ملحوظات لري، او یاد ده چې موږ هم نړۍ ته شرمېږو او ځانونه هم شرمېږو.
سلامت اوسې اندر صاحب. کور مو ودان. د پوهنتون استاده ګلڅانګ لمر هم بحث ته راغله. ډېره مننه میرمن لمر چې زموږ بلنه مو ومنله. ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسېدل؟ هغه تمې او هیلې چې ترې کېدلې، خصوصا د انجنو د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې او د غراز د خزو د کار په برخه کې، هغه هیلی پر ځای شوې؟
ډیره مننه تاسو ته هم زموږ له خپل سره مرسته تاسو د نو میلمنو او ټول اړوندو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان دي او غونډه بل اخر پای ته ورسیده او ځینې پریکړې وشوې، ځینې مادي اعلان شوې. که څه هم دا کومې مادې چې راشوي دي هغه هم هیله مندي ورته شته، خو اوس موضوع دا د بل اخر دا ماده چې راشي دي دا تر کومه حدا عملی کیږي ځکه چې یو ماده کې فقط ذکر شوی دي چې د خصوصو حقوق ته بدلون وايي کیږي امه نه مشخص شوی چې څه ډول څنګه او په کوم مشي باندې ځکه چې نن څه ډیر مهم دی اړین دی اغه د خزو داسي یا تعلیمی بهیر دی او همدارنګه د کار زمينه ده چې دې ته ورته اشاره نه ده شوی متاسفانه او وراسر بلی واخ ځای کی زموږ نه او تر اوسه هم خوندي دروازې تړلې پاتې شوې دي او کومې شي چې د خزو د دې غونډې څخه متاسفانه باید وایم چې هغه هېدی نه دي پوره شوی یا کومه هیله مندې نه ده پیدا شوې لا هم امدا علت ولکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاست چې بل اخره خزي ځنې اعتراض غونډې درلودلې ځکه چې دوی هیلي نه دي برابر د شوی لا هم دوی هم سینا معلومه برخلیک سره مخ دي چې متاسفانه کېدی شي دا ډیره منفي اغیزه ولري زموږ د راتلونکي زموږ د نوي نسل پر راتلونکي باندې څنګه چې تاسو ګوري نور نړۍ کې وګوري کې اسلامي ده که غیر اسلامي نړۍ ده په کوم سن کې چې زمونږ کې خويندې حتی پی ایچ ډی کې دي پی ایچ ډی زده کړې کې متاسفانه په هغه سن کې به زمونږ داسې واخ راشي خدای نه خواسته چې په هغه سن کې چې په نور نړۍ کې انجونې پی ایچ ډی زده کړې کې زمونږ په هیواد کې به هغه لا ته اوسه د دور سم نه فارغ شي نو دا ډیره لوی ضایع ده او ورو ورو مکمل سیستم په سقوط پسې روان دی نو باید دې مخنیوي وشي ان شاء الله چې دې ته متوجي شي او د ښوونځي دروازې خلاصې
میرمن مار په اول سر کې چې دا جرګه جوړه شول موږ بحثونه کول چې والي خزه پکې نشته بیا ته ویل شول چې همدغه علما د خزو استاد دي د خزو اولادونه دي باید دوی ته په تمه وسو او دوی به پریکړه کوي د خزو په ملاتړ فکر کوي تاسو څه ډول توقع درلود چې هغه توقع پر ځای نشوي یعنی څه ډول ماده باید راغلی وای چې بل اخر د خزو او نجونو هغه کوم هیله چې د تعلیم وي هغه هیله پر ځای شوي وای
بالکل اول خو باید وایم چې دا خبره هو ازيده چې وای حق اخستل کیږي ورکول کیږي نه نو حق مسله چې نو به تر د حساب د ځان نمائندګي وکي او هر څوک به تر کول شي د ځان په نمائندګي وغږیږي او د ځان څخه دفاع وکړي او خپل حقوق څخه دفاع وکړي نو اول خو دا سم نه بولم چې یو بل څوک د یو چا پښتون کې هم نمائندګي وکړي ځکه چې دا په هغه صورت کې باید دوی نمائندګي کړي وای چې زمونږ په ټولنه کې خزې شتون نه درلودي زمونږ په ټولنه کې خزې شته باید دوی ته حق ورکړل شي او دوی خپل حقوق څخه دفاع کړی وای خو دا څه خو ونه شو د اقل دی علماء او کاش کی یو دا څه پریکړه کړی وای چې هغه کې واضح ویل شي وای چې دا د خزو حقوق دی او دا حقوق باید دوی ته ورکړل شي مثلا تحصیل زمينه ورته مساعد شي مثلا کوم خزي چې د کار ورتیا لري ډیر ماشاله په لوړ پوهه سمبال دي دوی ته د کار زمينه مساعد شي دوی به تر هغه وختل شي خپل دند ته ځکه چې نن سبا او ناس ته په هر اړخیزه یعنی په هر برخه کې ضرورت دی نو موږ نشو کولای چې خزي چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي موږ دوی نادیده ونیسو نو باید سم قطعی پریکړې شوی وي د دوی حقوقو په اړه او کومه پریکړې چې په خواشې وي د کوم محدودیتونه چې په خزو باندې وځه شوی دي په هغه کې باید تجدید نظر شوی وي مثلا د سفر په برخه کې په خزو باندې ډېر محدودیتونه راغلي دي په دې برخه کې باید تجدید نظر شوی چې متاسفانه دې هیڅ یو اړخ ته پکې اشاره نه ده شوی
بله امیرمن المار طالبان بیا ادعا کوي چې د خزو د کار حقونه ورکړي دوی وایي چې ځینې خزینه پولیسان چې په هوایي ډګر کې دنده درلود بیرته کار ته راستنې شوي د پاسپورت د ریاست کارکونکي د غرض د عام روغتیا وزارت کارکونکي خزینه او د معرف ځینې خزینه کارکونکي وایي کار ته ستنې شوي دي فکر کوي دا ادعا تاسو ته حداقل د قناعت وړ نه ده
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه زینه او دلته زینه مسله ده لکه څنګه چې مکتب هم په پوره توګه نه دی شروع شوی فقط شپږم صنف پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده همداسې محدودیتونه په هر اړخ کې شته وایم دا محدودیتونه لري شي باید مکمل حق دوی ته ورکړل شي په مکمله توګه
بله کور مو ودان ډیره مننه ورزو بیرته اندر سیپ ته اندر سیپ تاسو په نظر آیا ویلې شو چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو د خوانځي په خلاصون کې اختلاف شته ځکه لکه څنګه چې مخکې هم ورته موږ اشاره درلوده شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی د بهرنۍ چارو وزارت مرستيال دی په دوحه کې هم د مرکچي او امریکایي لوري سره خبرې مخته وړي دي ډیر وخت د مرکچی پلاوی مشر هم وو. هغه په خاره توګه د نجونو تحصیل غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، د خوندزیو خلاصون غواړي. اما په دغه سی ولوې غونډه کې چې تا هم ورته کېدله په دې اړه باندې ډیر څه ونویل شول. فکر کوي اختلاف شته؟
هو د لومړي ځل لپاره موږ هم د ښاغلي عباس تانیزي لپاره د هغه نیوکه او نالش واورې، د موږ پوسول چې په داخل د رهبری طالبانو کوم داسې ستونزې او مشکلات د نجونو د ښوونځیو د شروع کولو پاک لسته. او یو خبره داره چې ښاغلی عباس تانیزي چې ولس ته ژاړي نو ولس چاته ژاړي؟ دوی باید په خپله رهبری کې یو معاون د وزارت په شورا د وزیرانو کې دا خبره له فصل کې مخکې دی چې میډیا ته راباسي خلکو ته نالش کوي. نو خامخا دا ستونزې دوی په منځو کې شته، خو زه باور لرم چې دا ستونزې بار چې خو نورې ستونزې ښاغلی لمر هم لږ اشاره وکړه. زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې کونډې لرو، ډېر زیات مهاجر لرو، د هغو فامیل نه پاتې دي، د دوی لپاره کار د ښځو حقوق یوازې دا نه چې ښځې بیچاره زموږ دا توان نه لري، ډارېږي هم چې هغوی راوځي خپل حق وغواړي. یو حکومت باید دوی ته شرایط آماده کړي. دغه 15 کلنه جګړه چې رسوي یا د طالبانو 40 کاله ته جګړه کوله، خلک وجل حکومتداری غوښتل او قوت حاکمیت غوښت، نو اوس خو دغه حاکمیت نیول دی ولس څه باید وکړي؟ نارینه او ښځو ته باید شرایط د کار، شرایط د ژوند، شرایط تحصیل آمده کړي او معیاري حکومت ولري، تر هغو نړیوالې پروژې راجل کړو. تاسو پوهیږئ په جمهوریت کې د کونډو ته، د صغیرانو ته ډېرې مرستې کېدې. علاوه دې چې ډېرو هیوادونو دلته خپل مکتبونه او پروژې خلاص کړې، د ښځو لپاره ډېر کورسونه وو په هر ولایت کې. زه خو در تم افغانستان ته هر وخت لمه، او هلته مالدل چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره د غالیو، د نورو، د ګنډلو، د جوړولو ډېر داسې خیاطي ګانې وې، ډېر داسې شرایط آماده شوي. اوس هم لږ لږ پاتې نښې نښواني معلومیږي، خو د ښځو لپاره باید نه یوازې د تعلیم، هغه خپل حق د اسلام ورکړی ده، هغه دوی لمونځ نه شي اخیستی، دوی خپل سیاسي مناسبات له نړۍ سره مخ په بیایي، کله وړاندې ځي، کله یو قدم وروسته ځي، دوه قدمه وړاندې ځي، یو سترنج لوبه روانه کړی ده، د خپل ملت په سر لوبه کوي تر هغو دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي، او یا مرستې ترلاسه کړي، او یا هم په رسمیت وپېژندل شي. نو دا یو اشتباه ده دوی کې. مګر د ښځو د نورو لپاره په ځانګړې توګه چې موږ ډېرې کونډې لرو، هغوی هېڅ اکثره سرپناه نه لري، اکثره اولادونه ورسره نور یا هم معیوب دي. موږ 4 میلیونه یوازې په مختلفو مخدره موادو ککړ یا عادت شوی خلق لرو، چې هغه ټول اولادونه لکه صغیران چې دي، مېرمنې لکه کونډې چې دي اکثره.
بله، ښاغلی اندړ، ستاسو خبر داسې ښکاري چې ډېر مسائل پاتې دي چې د دغه غونډې په اجنډا کې شامل نه وو، یا که شامل هم وو، حداقل په پریکړه لیک کې ورته اشاره ونه شوه چې همدغه مسائل تاسو یاد کړئ. اقتصادي ستونزې دي، د کار ستونزه ده، او د بېوزلو لاسنیوی دی. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې د نیو علما د داسې مشورې موږ ته راکړي چې د هغې له مخې نړۍ موږ سره تعامل وکړي، نړۍ موږ په رسمیت وپېژني. اما داسې څه مشورې ورنه کول، سو فکر نه کوي چې اړتیا د یوې بلې غونډې ته چې هغه کې سیاسي څېرې راشي، هغه کسان راشي چې واقعا په نړیوالو اړیکو پوه دي، له نړۍ سره اړیکې لري، طالبانو ته مشورې ورکړي تر څو یې په رسمیت وپېژني؟ فکر نه کوي د نیو علما به د رسمیت پېژندنې یا د نړیوالو اړیکو له بحثونو نه یو څه اخوا تللي وي؟ ځکه هغوی خو هغه خپل دینی چوکاټ کې هغه دینی مسائل به سره څېړي، اما دا چې له نړۍ سره څه ډول تعامل وشي، نړۍ څه ډول طالبان په رسمیت وپېژني، فکر نه کوي چې دا د سیاستوالو او ډیپلوماتانو دنده ده؟
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، ما پرونم په یو تلویزیون کې مرکز ولر عین خبره مې وکړه. ګوري، دلته نه د طرفداري خبره، نه د ډار خبره. زه مینهست یو افغان وایم چې د دغه څه غونډې جوړول یو بریا ده افغانان ته، طالبان ته خو هم زیاته ده. دا ځکه چې دوی خو اول د غونډې یا د مشروعیت خبره نه کوله، هم دا وچ زور خبره چې موږ حکومت نیولی، خلک له موږ سره دي. خو دا چې شروع یې له علما، دینی علما ونه وکړه، دا ډېره ښه خبره ده. په پخوانیو حکومتونو کې که چیرې داسې زموږ ملایانو علماو ته قدر ورکړ سوی، نو موږ به نن ورځ د دغسې ستونزو مشکلاتو سره لاسو ګرېوان نه وای، خلکو په هر حکومت د کفر ټاپې نه ویلې. دا ډېر ښه کار وسو. خو د نورو مناسبات لپاره یو لوی جرګه چې بغي کې ټول سیاسي اقشار، نور ملتونو، ملي شخصیتونه، هغه خلک چې په سیاست کې ولري، هغه خلک چې کډرونه دي، د دې لپاره باید یو لوی پښتني افغاني جرګه چې موږ تاریخي اننن ده هغه باید راوبلل شي، هغه کې باید علما می ټول دي، خو دا د یو ملي لوی جرګه کې چې ترغو نړۍ ته مو کوي او په داخل کې زموږ امرور نشي دي، څو چې مخالفین دي دا هم باید راشي، افغانان یو موټی شي او نړۍ ته مو کوي چې موږ یو ترغو غي قناعت حاصل شي دا تحریمونه لري کې، او دلته واقعا طالبان د حقیقي لوی جرګه جوړ کې نه، لکه د کله کله جمهوریت په شان په ځینې وختو کې داسې و چې مصنوعي وي او یوازې مصارف کېدل نتیجه یې سو، دا باید حقیقي خلکو ته باید په واقعیت سره شرایط آماده کړي چې دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړي او دوی هغه عملي کړي، تر هغو یو ښه معیاري دولت شو او په نړۍ کې بیا سیال حکومت وسیږي، کنه دا حکومتونه به دا موږ لیدلی دي چې دوام یې ډېر کم ده، د زور حکومتونه نور په افغانستان کې په خوام نه دي چې لیدلي، هغه ډېره به قدرتونو سره دلته روسو چې طرفدار حکومتونه هم داسې امریکا او شل کړه ونه چلیدل، دا طالبان کوم بل څوک نه دي، د افغانانو بچان دوی سره جهاد کړی، افغانانو په مټ سره دوی بریالي شوي دي، د افغانانو بچان شهادت ورکړی ده، شهیدان شوي دي، نو دوی خو بل څوک نه دي، همدا افغانان دي، دوی باید د افغانانو ارزښتونو ته او د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او قدر وکړي عملي
کړي. کور مودان تاسو وای چې دا یو خپایل و چې د علماو غونډه جوړه شو تقریبا 3500 شاوخوا کسانو پکې ګډون وکړ، اما ارتیا ده چې په دې پله باندې پل واخیستل شي، نور ورته غونډه هم راوبلل شي، د ټولنې د نور اقشار او نظریات هم واوریدل شي. میرمن ګلڅانګ لمر، تاسو په څه نظریه آیا ارتیا ده چې د سیاسونو د خزو مدني فعالانو ځوانانو او هغو کسانو نظر هم واوریدل شي چې پر نړیوالو اړیکو پوي دي؟
بالکل، لکه څنګه چې معلومه ده د دې غونډې پایلې څخه اکثریت ناراضه دي، نو په کار ده چې یوه بله غونډه ونیول شي او په هغه غونډه کې اکثریت ته د ګډون کولو چانس ورکړل شي، خصوصا هغو کسانو ته چې په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اکاډمیکه برخه کې دوی تجربه لري، لوړې پوهې لري، ځوانانو ته، ښځو ته، دوی ټولو ته د اشتراک کولو حق ورکړل شي، او بلاخره هر څومره چې وغونډه عام شموله اوسي هغومره ښه نظریات شریکیږي او بلاخره ښې پایلې ته کېدی شي سره ورسیږي. او څنګه چې ښکاره شو په دې غونډه کې متاسفانه لږ څه خپلمنځي مشکلات او اختلافات هم لیدل کېدل دوی په منځ کې، او مخکې دې نه چې یو بل غونډه جوړیږي خدای دې وکړي دوی د خپلمنځي مشکلات یا اختلاف نظر چې دی اول دا حل شي، ځکه چې کېدی شي نورې ستونزې راولاړې کړي او دا خپلمنځي اختلافات حکومت ضعیفولی شي، نو که چېرته حکومت ضعیف وي نو هغه څنګه کولی شي په خلکو باندې کنټرول ولري یا نړۍ سره اړیکې ولري؟ نړۍ سره اړیکې درلودل یو پیاوړی حکومت غواړي، یو پیاوړی حکومت عام شموله باید اوسي، ټول پکې شامل اوسي، ټولو ته پکې حقوق ورکړل شي، نو کوشش وشي چې داسې یو حکومت جوړ شي چې هغه باندې خلک باور وکړي بلاخره، او ځکه چې حکومت په خلکو باندې ودان دی او خلک هم یو پیاوړي او عادل حکومت باندې ودان دي، نو دا دوه جانبه یا متقابله اړیکې ډېرې مهمې دي په یو حکومت کې، نو کچېرې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او بلاخره خلک راځي چې په خپل منځ کې سره جوړ شي، بیا هغه وخت کېدی شي دوی بهرنیو خلکو سره هم مثبتې اړیکې ولري او پرمخ ولاړ شي.
بله میرمن المار، زه غواړم یو بل بحث مطرح کړم په لنډو کې. تاسو که اورېدلې په دې وروستیو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د سلاکار فاروق اعظم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، هغه طالبانو ته سپارښتنه کوي چې ویل غرب سره لویدیځ سره اړیکې تعامل غواړي، نو په لویدیځ کې میرمنه د رای حق لري، میرمنه د کار حق لري، نو تاسو هم باید د ښځو حداقل د تعلیم، کار او رای حق ته احترام او درناوی وکړي. د ویلي کچیرته تاسو داسې ونه کړی ممکن د دنه د اسامه بن لادن موضوع جوړ شي چې لمخې امریکا پر افغانستان برید وکړ په 2001 کال کې. فکر کوي چې که دغسې د نجونو حقونه د تعلیم نه ورکول کیږي، دغه د لاسو میاستو موضوع مثلا کلونو ته غځیږي، نړیوال به مثلا غبرګون وښیي، بالاخره به عملی اقدام وکړي، بیا به د افغانستان سرنوشت مثلا بلې خواته بوزي، داسې کومه ویره شته تاسو سره؟
متاسفانه که چیرته داسې پر مخ ولاړ شي نو دا باندې چې یو هیواد که چیرته منځوي کیږي هغه ډېر ضعیفه کیږي، د هرخه نو کچی ته غواړي دوی په خو ودرې او پر رسمیت وپیژندل شي تر څو منځوي نشي او بقای پاتې شي. نو دا لازم ده چې نړیوال سره مثبت او ښې اړیکې ولري او نړیوال خدای ډېر واضح تجدید ته یو شرط نشي دی او بار بار په دې تاکید کړی دی چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړي. نو کچی ته دوی دا ماده دا مسله په نظر کې ونه نیسي نو فکر نه کوم چې نړیوال د هم دوی سره تعامل ولري. نو بیا هم متاسفانه دا شاید دې سبب شي چې هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ شي او خدای مکه خپله بقا له لاسه ورکړي او بیا به هم دا خلک بیچاره زندگی کې او کړي کې به او دوی باید دا درک بلاخره. زه نه پوهېږم چې دوی په منځ کې کوم داخلي اختلافات دې سبب کیږي. نو دا داخلي اختلافات طبعا لکه څنګه چې ګنګوسی دي شاید په دې کې بهرنۍ لاسوهنې هم موسي. دوی باید دې ته پام وساتي، دې ته متوجه شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ دا نه غواړي چې یو هیواد خصوصا ګاونډی هیواد کې اوسي دا په پښو ودرېږي، ځکه چې کچې ته یو هیواد په پښو درېږي نو دا په دې مطلب چې د نورو هیوادونو د غلامۍ څخه د محتاجۍ څخه خلاصېږي. نو شاید په دلته ځینې اړیکې اوسي، ځینې کړۍ اوسي چې دوی غواړي چې دا افغانستان محتاجه پاتې شي، دوی همیشه دوی ته محتاج وي او دوی خپلې ګټې دلته جاری وساتي. نو کچې ته دوی غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي نو داسې خلکو د لاسوهنې مخنیوی باید وکړي، بلاخره دا اختلافات له منځه ویسي او ټولو ته حقوق ورکړي، ځکه چې کوم څه چې غوښتل کېږي دا داسې یو څه نه دي چې ناممکنه یا خدای نه خواسته اسلام سره په ټکر کې. دا اسلامي غوښتنه ده، اسلام کې هم ښځو ته پوره حقوق ورکړل شوي دي. دوی باید فقط همدا حقوق اسلام ورکړي دي، دوی ته ورکړي کوم حق چې انسانیت کې انسانیت ورکړی د انسانانو ته هغه ورکړل شي، بس همدومره. دا ډېره داسې لویه مسله نه ده چې امکان دې ونه لري. نو که چېرته دا مسایل حل شي انشاءالله چې ورو ورو به افغانستان حکومت هم مشروعیت پیدا کړي.
کور ودان ګلڅنګ لمر، ښاغلی اندړ ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه فکر کوئ د ښاغلی فاروق اعظم خبرو ته ما اشاره وکړه، د ویلي چې کچیرته د نجونو د رایو د ښځو د کار د ښځو د تحصیل حق نه ورکول کیږي، ممکن لویدیز یا غرب لدینه د اسامه بن لادن موضوع جوړه کی طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړي، څومره د اندېښنه پر ځای ده؟
نه مننه کوم ښاغلی فاروق اعظم زموږ مشر ده او هغه په جمهوریت کې ډیره چیغې په جمهوریت وکړي چې आवाज نه اوري. خو زه فکر کوم دا ځل د افغانستان موضوع یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، نشي کولی چې یو ملک یا یو برقدرت به دلته حمله کړي. تاسو وینئ چې اوس شرقي بلاک بیا په پښو درېدلی ده او غربي بلاک ده. دلته د افغانستان د رهبرانو فیلډ رهبرانو پر ډېر ښه سیاست کار ده چې دروغ دغه لوبې وځي او دغه افغانستان بیا د دوی د نیابتي جګړې خواته بونځي. او لکه څنګه چې اغلی خور اغلی لمر ویلې، زموږ ګاونډیان دلته اوږد لاس لري او طالبانو کې هم پاکستان ایران دوی سره ډېرې اړیکې لري، خو لنی کمرغه په طالبانو کې داسې افغانان شته چې خپل آواز لوړوي پر خبرې کې دي او هغوی نه غواړي چې تل موږ دغه همسایګانو ته احتیاج وسیږو، غواړي چې له نړۍ سره له نورو هیوادو سره اړیکې ولري. که نه پاکستان هیڅ کله نه غوښتل چې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره سمې شي، او تاسو وینئ چې دا په سمېدو دي. او دا یو خپل یو اعلان و چې پاکستان ته به غوږ نه ږدي. نو همداسې د امریکا متحده ایالات هم دلته ډېر سرمایه ګذاري وکړله او بیا فکر نه کوم چې داسې یو جګړې ته مخه کې کوشش به وسي چې دا موضوعات د افغانستان د جوړجاړي له لارې حل شي، تر هغو دوی هم نړیوال هم زموږ سره نور په تکلیف نه وي او موږ هم نور ونه وژنو. ښه به دی چې د طالبانو رهبري د نړیوالو هغو غوښتنو چې افغانستان د ملي منافعو سره ټکر کې نه وي او زموږ د دین سره ټکر کې نه دي، له هغو ټولو سره جوړجاړي وکړي. موږ یو نړۍ کې یو نړۍ اوس یو کلی دی کلي کې موږ یو کور بې له بهرنیانو له مرستو له ارتباطاتو او له ډیپلوماتیکو اړیکو هیڅکله نه شو کولی چې یو ښه پرمختللی هیواد اوسیږو. دا منو چې د یو مملکت لپاره یو څوک چې حکومت کوي د هغه لپاره ټول قلمرو ضرور ده چې په لاس کې ټول ادارې په لاس کې، مګر داسې نه شو کولی چې د افغانستان خلک لکه د زندان په شان وساتي. دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي، ټولو د نړۍ هغو غوښتنو ته لکه مخ چې ما لیکلی باید لبیک وایي او خپل داخل کې دغسې یو لویه جرګه چې د افغانستان خلک له ټولو خواو نه غمجن دي په انقلاب کې په جنگونو کې شهیدان ورکړي دوی ته ملهم سي او دوی د خوخي حکومت لري او د خلکو اواز ته غوکې دي
کنه
په لوی لاس به کچیر نړیوال عملونه کې لدغه تحریمونه به دوی خپل انزوات دي.
سلامات او سیکور مو ودان درنو ملمنو د پهنتون استاد ګلڅانګل مار او د سیاسي چارو کتونکو احمد خان اندړ له تاسو دواړو مننه چې د ازادي رادیو په 19 بحث 25 دقیقې کې مور سره ګډون وکړ.